دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا پوز د مرکزی قماندانۍ قماندان وای ک امریکایي ځواکونه له افغانستان اوسې په افغانستان کې به ګډوډي زیاتې او جګړه به شدت ومومي جنرال فرانک میکنزی لاس انجلس ټایمز سره په یو تازه مرکه کې ویلي ک امریکایي ځواکونه د ټرمپ او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ په مې مشکل افغانستان څخه اوسې طالبان به په ګډوډي لاس پورې کړي او افغان حکومت به په خپل سیمو کې د واک ساتلو لپاره طالبانو سره په یو سخته جګړه کې ښکیل شي میکنزی دغه خبره 13 ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنی او خبرو وروسته کړي چې ارګي هم په اړه په یو اعلامیه کې ویلي دا خبره تر ډیره د سولې امنیتی وضعیت او افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه وي خو د افغانستان ملي امنیت شورا بیا دغه څرګندونو ته په جواب کې وایي د دوه هیت لټړون وروسته یوازې د بهرانیانو سرونه خوندي دي او افغانان لا هم وشل کیږي د دې شورا ویان رحمت الله اندل رسنوي ته ویلي چې په دوه کې د طالبانو او امریکایانو له کړي ورسته د بهرانيانو سرونه خوندې دي خو لا هم په جګړه کې افغانان وشل کیږي د نوموړي په وینا کې بهرانيان ووزی یا ونوزی د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یو ځانای حل لار اوربان او سولې د چي د مذاکراتو لارې راتلې شي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفیر ویلي چې قطر کې د افغانستان د سولې ولاړې خبرې اترې باید په نورو هیوادونو کې وار په وار تر سره شي دې دا کړی چې قطري چارواکو پر طالبانو د تاوتری خواري د کمولو لپاره فشار نه دی راوړی د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې جاوید احمد وړاندیز کړي چې خبرې اترې باید په یو ټاکلي ځای کې تر سره نشي بلکې د اروپا، آسیا، منځنی ختیځ او په خپل افغانستان کې وار په وار تر سره شي د زیاته کړي چې طالبان په قطر کې ډیر مستریح دي او افغانستان حکومت غواړي چې طالبان له دغه حالت څخه راووزي د بشر حقوقو څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي وسلوال طالبان لا هم په خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا برخې مرستيال مشري پاتریشا ګاسمن طالبان په ګڼو پټو زندانونو درلودلو او د خپل بنديانو په بیلابلو بڼو شکنجه کولو تورن کړی دي نو میرمن ګاسمن په وینا دغه ډول پټ زندانونو له وګړي مدیر هيسي د افغانستان د رواني کښالې یو برخه ده ګاسمن زیاته کړي چې سازمان په دغه اړه له پخوانیو بنديانو او د طالبانو له جګړه مارو سره د مرکول لاري معلومات راټول کړي دي بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کړي چې وسلوال طالبان د بنديانو د ساتلو ولټي او د قضا اهلیت نه لري امنیت شورا د طالبانو له خوا د بنديانو د شکنجه په اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور په تایید سره ویلي چې د طالبانو له زندانونو څخه آزاد شوي کسان تعذیب شوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې له بنديانو سره د طالبانو د چلند په حق له د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان ورستۍ پلټنې او څرګندونې پر ځای دي د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپوري ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت یا داعش ډلې لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار د ننګرهار د والي له دفتر څخه خبره شوې راغلي چې تیره شپه په مومندري ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د محمود جان په نوم د داعش ډلې قماندان چې د لالپوري د ولسوال په توګه ټاکل شوی و د دولتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلوالو سره نیول شوي دي نن مازیګر د کابل ښار په دانیباغ سیمه کې یوه بمي چاودنه شوي د کابل د امنیې قوماندانۍ د ویان فرامر سمنا په وینا د پیښې په اړه د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي تر اوسه چا د دې بمي چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی تاسو له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ د یمن د هغه حکومت چې نړیواله ټولنې په رسمیت پیژني چارواکو د دوی ځواکونو لخوا په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو د زیاتو سیمو د بیرته نیولو ادعا کړې خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دولتي ځواکونو د رواني میاشتې په لومړیو کې په لویدیز ولایت حجا کې د حوثی یاغیانو پر سنگرونو بریدونه پیل کړي او په اب سیمه کې تر لسو زیات کړي نیولي. دغه پوځي عملیات د حدیده اصلي بندر پر لوري د حرکت یوه برخه ده چې یمن ته 100% سوداګریز واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. د یمن حکومت چارواکو ویلي چې د تاز ولایت په مقبنه غرنۍ سیمه کې هم وسلوالې نښتې روانې دي. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل شوې چې په 2014 کال کې حوثی یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي سنا خر ونیو او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلاوی پوځي مبارزه پیل کړه. هالند هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق یې ځنډولې دي. روسه له هغه چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړي د وینې د غټکېدو راپورونه خبرو شول، آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وزنداو. هالند پرون وویل چې دغه واکسین یې د مارچ تر نهایشتمې پورې زنداولې دي. د دې مخکې د آیرلند روغتیايي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین به د لنډې مودې لپاره وزنداول شي. دا وروسته له هغه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینې د غټکېدو سبب شوی دی تر سره کیږي. 13 اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګرنو هیوادونو دغه واکسین لګول وزنډول. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه واکسین او د وینې د غټکېدو ترمنځ کومه اړیکه نه ده موندلې. په میانمار کې پرون پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو د فشارونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. په دغه هیواد کې دغه پراخه مظاهره 13 میاشتې پوځي کودتا وروسته پیل شوې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه 14 مظاهره چیان د یانګون ښار په یو غریب میشته سیمه او تر دې مخکې درې نور کسان د میانمار په نورو برخو کې ووژل شول. پرونی ورځ د فبروري میاشتې لومړۍ نیټې له هغه وروسته چې پاوس کودتا کړي او مظاهره روانې دي په دغه هیواد کې یو له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. دولتي تلویزیون وایي چې دا خوډه پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د افغانستان د خزو د شبکې غړي وایي چې د سولې په بهیر کې د خزو ګډون او دغه بهیر سارنه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګیدلو تضمین کولای شي. د شبکې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په تیر 2020 کال کې د افغانستان د خزو د وضعیت په باب راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د خزو په مقابل کې غوښونه او د حل لارې په ګوته شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپور را لګل دی.
د افغان خزو شبکې په نوم د خزو د حقوقو د ملاتړ د ویټولنې چارواکي وایي چې د سولې په خبرو او د سولې د بهیر څخه د سالنې په ګډون د دغه بهیر په ټول پړاوونو کې د خزو ګډون او ونډه به په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګیدو لپاره مرسته وکړي. د دغه ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ کابل کې د خزو نړیوالې ورځې مارچ 7 په مناسبت په 2020 میلادي کال کې د افغان خزو د وضعیت په اړه یو بشپړ راپور خپور کړ. د دې شبکې وی غړي فرشته فرح وایي چې د شبکې د هلو ځلو له امله اوس د افغانستان د سولې په بهیر د خزو د حقوقو څخه په نړیواله کچه ملاتړ شته.
موږ ډېر خوشاله یو چې حتی موږ نړیوال هم دې خبرو ته متوجه کړي دي چې اوس نړیوال دې ته متوجه شوی دي چې باید د خزو حقوق ته باید توجه وکړي.
د خزو شبکې لخوا د پالیسۍ په دغه سند کې ویل شوی چې د سولې په خبرو اترو کې هوکړو او پلي کېدو کې خزو د پام وړ ګډون او دغه بهیر څخه سارنه به په افغانستان کې یو تلپات یو بایزته سوله تضمین کړي. د افغان خزو شبکې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره وړاندیز کړی چې ټولنه کې د خزو د حقوقو په باب عامه پوهاوی د کچې لوړول، کارمندنه د خزو پر وړاندې د ټولنیزو محدودیتونو کمول، د قانون یو شان پلي کېدل، د بخښنې کلتور ته د پای ټکی ایښودل کولای شي د افغان خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کچا کم کړي. همداشان پر راپور کې په سیمه ایزه او ملي کچا د رهبرۍ او پریکړو کې د خزو لا زیات ګډون، د قوانینو او پالیسۍ په جوړولو کې د خزو جنسیتي انډول او د بنسټیزو حقوقو د تضمین پر بنسټ د ملي پروګرامونو طرح کول هم د خزو څخه د ملاتړ لپاره ضروري ګرل شوی دی. دغه شبکې د پالیسۍ په سند کې د کار ډاډمنتۍ، د قانون حاکمیت، عدالت لاسرسی، تعلیم او روغتیا خدمتونو د خزو لاسرسی، اقتصادي پلوه د خزو پر ځان بسیا کېدل، د حکومت لخوا د خزو د اقتصادي فعالیتونو ملاتړ، د سولې په بهیر کې د خزو د تیرو شرکلونو لاسرسی او خوندیتوب هم د خزو د ژوند د ښه کېدو او پرمختګ لپاره مهم ګرل شوی دی. د افغان خزو شبکې 15 کال وړاندې تاسیس شوې ده. مېرمن پرشته پر هوای چی د ټول سولې د افغان خزو پامه په هووی او بیا درول کې ډیر رول لوبولې دي.
افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې ډېری جریان لري. پام دې مو دا کې تقریبا څه زیات وکاله کې چې دا خبرې شروع شوې دي په دې کې د افغان خزو شبکې خپل وند ادا کړی دا د صحیح عدالت مختنې د دې لپاره درلودلې دي.
د افغان خزو شبکې د سولې په خبرو کې د خزو د وند د زیاتېدو غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د قطر په پیتخ دوه کې د افغانستان د سولې برکشي پلاوي د غړو په ډله کې سلوري خزي کسان په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ مخامخ خبرې د سیر سو ورځو راهیسې نه دي شوي خو دواړه غاړې وایي چې د پلاو ترمنځ لا تماسونه شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د قندوز په ولایت کې یو کورنۍ چې سرپرست په جګړه کې وژل شوی دی اوس یې سرپرستی یو 14 کلن زوی او مور ته پاتې ده. دوی وایي که سوله راشي او طالبان د جګړو نه لاس واخلي نو د دوی په څیر به زرګونه نورو کورنیو ته د اسوده ژوند فرصت برابر شي. ګلرحیم نیازمن راپورټ را لېږلی دی.
په قندوز کې هغه کورنۍ چې په جګړو کې سرپرست وژل شوی دي په بد حالت کې ژوند کوي. دوی وایي جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د یوې کورنۍ یو تن ماشوم سرپرست په ښار کې درانه کارونه کوي او د ورځني لګښت د پیدا کولو لپاره لالهاندوي، خو مور یې بیا د خلکو په کورونو کې د جامو او فرشونو د مینځلو له لارې د لګښت د برابرولو هڅه کوي. دغه کورنۍ پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې که سوله وکړي د دوی په څیر به په زرګونو نورې کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو کې وژل شوي اسوده ژوند ولري. په قندوز کې میشته یوه میرمن چې جګړو کې خاوند وژل شوی د خپل ژوند د تیرېدو کیسه داسې کوي.
غریب بیچاره بیخی هیڅ دی خدای نشته اولادونه به کاله به خو به بد به پای پوشه نو کالی لرو نو کالی کسم شای لرو نو مونږ ډیر زوري ګډیر زونه خپه دي. قران دلاسنه به ګوره پاک نسی وی دي زما د خلکو کوټه پاک او ما کال شری کوم شیشه پاکی کوم بیا خپل اولاد ته یا ولجه راکی او غول راکی آش پیسې راکی انده د ما ورځ د تیری ګوره خدای چې زه به مکتب وی دي ورور له مکتب مې راو کوم تاسو غلطه
دوی وایي چې طالب مشران باید د وطن دننه د خلکو له حاله ځان خبر کړي او د سولې لپاره دې خپلې غوښتنې او ګټې قرباني کړي. د قندوز عام اوسیدونکو هم له روانو جګړو شکایت کوي چې له یوې خوا د دواړو خواو حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې شروع شوي او له بلې خوا یې په سیمه کې جګړې زیاتې کړي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکو نظیر د سولې د خبرو او روانو جګړو په اړه داسې وایي.
نظر هغه د قطر دفتر د خبرو د سولې خبرې چې کوم پکې روان دي، دلته چې دا کوم جنگونه روان دي، دواړه یو بل سره ډېر زیات په ټکر کې دي سره، نو په دې خاطر نظر او خبرو ته وضعیت اوس خراب ده. په دغه امید چې خبسي
د قندوز اوسیدونکو وایي چې قندوز ته په تیرو لسو کالو کې په جګړه کې هغه سي زیانونه اوختي چې بیا به یې جبران مشکل وي. دوی وایي چې ځوانان یې وژل شول، لوی پلونه ونړېدل، پلچکونه ویجاړ شول او قیر سرکونه بیرته واړول شول چې د دغې سیمې د خلکو په ژوند کې مهم رول درلود. دوی وایي په همدې خاطر چې تر ټولو زیات زیان عام ولسته وړي دوی له جګړې نفرت کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو،
د واشنگتن نه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د زازی میدان د ولسوالۍ سرګون اوسیدونکو ویلي دي چې د خوست مرکز ته په غزیدل لارې باندې امنیت نشته دی. دوی دغه لارې د اعتراض په توګه تړلې او د امنیت د تامین غوښتنه کړې ده. خبريال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپورټ را لګولې دی.
د خوست د زازی میدان ګڼ شمېر اوسیدونکو له دغه ولسوالۍ نه د خوست مرکز ته غزیدل لار چې لوباک او صبری ولسوالۍ څخه تیر شوه د اعتراض په توګه ترافیکو پر مخ نن وټړله. دوی وایي چې په دې ورسته یو کې د لارې په اوږدو کې په ځانګړي توګه صبری او باک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې د زازی میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وسلوالو له موټرو ښکته کړی او بیا یې وژلې دي. یو تن لاریون کوونکی امیر خان وایي چې له حکومتي مسؤلینو سره د لارې د امنیت په اړه خبرې کړې هم دي، خو زیاتوي څه نتیجه یې نه ده ترلاسه کړې.
په تیرو درو ورځو کې د زازی میدان تقریبا 15 کسان ژوندي بولي شوې دي او درې تنانې تر شوې دي او دینه مخته ورته پیښې شوې دي چې اغینا لکه د ځزې میدان د ملي امنیت ته مدیر یوسف یادونه کولې شو چې سم د وړاندې په همدې لارې کې ترور شو او ورسته د اغینا د صبرای سرحدي ټولي کمانډان ترور شول دا ورته پیښې دي چې په دغه لارې کې کیږي
ځزې میدان د خوست مرکز شمال ختیځ لور ته په 40 کیلومتره کې لوکور میجن سایسره پر ډیورن کرخه پرته ولسوالی ده د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د باکو ولسوالۍ له سينرګي سیمې نیولې بیا د صبرای ولسوالۍ اړوند د خاونه کانډا او سیمې پورې لار کې چې شاوخوا شل کیلومتره کېږي له امنۍ سره مخ کېږي نننې ولاریون کوونکو لري دغه ولایت امنیتی مسؤلین غوښتنه وکړه چې د خوښخار او ځزې میدان ولسوالۍ ترمنځ د یادې غزیدل لارې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي
ای خاونه کانډا او نردیلی کله دوامړه کله دریمړه د پاتنه ته لګیږي چې مونږ چامړه کړو نه مونږ د خمان معلوم دي نه مو دوست معلوم دي مونږ حکومت نه دا غوړو چې مونږ ته لار امن کې پستی وچوي که امن نه وي مونږ لار نه خلاصو مونږ ډنډي پټون سره لار خلاصه ده بالکل خوسته څونه
د خوست ولایتي شورا غړی جان میرزا زای حکومت ته وړاندیز لري چې د یادلارې د امنیت د تامین لپاره دی د لارې په نام نسیمو کې امنیتی پوسټې ځای پر ځای کړی
نو دوی وایي چې مونږ سر امن کې نه دی مونږ مول په امن کې نه دی موټر نه بیاي موټر سایکل نه بیاي سړی نه بیاي نو دولت به دې مونږ دغه لارې په ودو کې مونږ ته پستی ځای پر ځای کې چې تاسو مونږ په امن کې شوینو مونږ دغه لارې تر وخت پورې مونږ خوسته چاته اجازه نه ورکو چې فوسه لور شي
بل په لور د خوست امنیه قومندان پاسوال محمد داوود امین نشنا رادیو ته ویل چې نګدې راتلونکي د یاد لارې په ودو کې په یو څو مشخصو ځایونو کې د امنیتی پوسټو د جوړولو پلان لري صبری او با کولسوالۍ چې ځزې میدان ولسوالۍ ته تلونکې لارې لمنځ نه تیر شوه د خوست له هغه سیمو بلل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د نسبی زیات فعالیت راپورونه ترې ورکول کېږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولي ته ونیسو له کوره به ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي زنم شباش نه
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خوراک د نړیوال پروګرام اداري ویلي دي چې اغوی به ضرورتمند ماشومانو ته د خوراکي مواد مرستي بیرته پیل کړي دغه ماشومانو ته د کورونا د وبا له کبله مرستي ځنډول شوې وي لیسا شلاین د جنیو نه راپور را لګلې ده چې نظرانه یوسف زیل ولی
د دې مخکې چې د کورونا وبا پیل شو د خوراک نړیوال پروګرام په ټوله نړۍ کې 388 ملیون ماشومانو ته په خوندزیو کې خوراک ورکوي د دې معنی دا ده چې په نړۍ کې په هر دوو کې به یو ماشوم ته خوراک رسول کیده د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې په دومره لویه کچه به ماشومانو ته خوراکي مرستې ورکول کیدی تیر کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام رپورت ورکو چې په یو سل نه نوي ملکونو کې د کرونا د وبا لکبله خونځي تړل شوې دي چې د هغې په نتیجه کې 300 ملیون ماشومان سره د روزانه په اساس خوراکي مرستې وزنډول شوې د خوراک د نړیوال پروګرام اویان تامسن فری وایي چې د نړۍ د مختلفو ملکونو د حکومتونو سره کار کوي چې ماشومانو ته د خوراک رسولو د غلړۍ بیرته پیل شي هغه وایي چې په دغې لړۍ کې ورسره حکومتونه پرمختیایی ټولنې ملګری ملتونه او ځینې شخصي ټولنې هم مرسته کوي فری وایي
Coalition aims to find sustainable and innovative funding sources for school feeding programs strengthen
evidence دغه اتحاد کوشش کوي چې د مرستو ورکولو یو تلپاتې سرچینه رامنځته کړي چې په خوندزیو کې ماشومان ته خوراک ورسول شي په دې برسره دوی کوشش کوي چې مختلف سکتورونه رايوزي شي چې په خوندزیو کې د بهترینو نتایجو لپاره په یو ځای کار وشي فری وایي چې د غوړاندیز په ډیر مهم وخت شوه دی هغه وایي چې په خوندزیو کې ماشومان ته د خوراکي مرستو ورکول لوی بدلون راوستون کې پروګرام دی. هغه وایي دا یوازې د ماشومان لپاره نه، خو د هغوی د میاندو پلرون لپاره هم ډیر ضروری دی. فری وایي چې کله ضرورتمندو ماشومان ته د غمرستې ورورسیږي، نو دا د ټولنو په ګټه وي. فری زیاته کړه، فعالین کوشش کوي چې د لوګي مخه ونیسي، دغه د ماشومانو صحت ښه کوي او په زده کړو کې ورسره مرسته کوي، او دا په خاصه توګه د جینکو لپاره اړتیا دي. په هغه سیمو کې چې ماشومانو ته په ښوونځیو کې خوراک ورکول کېږي، هلته مور پلار جینکۍ هم ښوونځیو ته رالیږي. په کم عمرۍ کې د ماشومانو د ودولو کچه راټیټیږي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې هغوی هیله لري په راتلونکي کې ورسره نور خلک هم مرسته وکړي. د یادونې وړ ده د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې د خوراک نړیوال پروګرام یوه نړیواله غونډه کوي. د دغه غونډې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. د مارچ د میاشتې په پای کې په سوریه کې د جګړې 10 کاله پوره کیږي. د دویم نړیوال جګړې نه وروسته دا دویم ځل دی چې د یوې شخړې له کبله ډیر زیات خلک د خپلو مینو پریښودلو ته مجبور کیږي او د خپلو مینو نه بې ځایه کیږي. په سوریه کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوې ده. تخمینا 2.4 میلیون خلک د خپلو مینو نه بې ځایه شوي دي او یا د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریه خلک د سخت لوږې سره مخ دي. په دې هکړه د آشنا تلویزیون راپور ته ساسې پام را اړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش وایي سوریا له پامه غورځول شوې ده، خو هلته اوس هم د خلکو وضعیت ډیر ناوړه دی.
10 years ago the violent suppression of peaceful popular demonstrations in Syria
لاس کاله مخکې په سوریا کې د سولې زولانونو ځپل په دغه هواد کې وحشتناک جګړې ته لار هواره کړل. د ویل اساسې جګړې وروسته چې نړۍ د وبا سره لاس او ګریوان شو او له نوې بحران سره مخامخ شو، نو سوریا له پام څخه وغورځول شو. خوالته وضعیت اوس هم ډیر ناوړه دی.
And yet the situation remains a living nightmare.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام په وینا د سوریه خلک د لوګي لتر ټولو ناوړه او بیساري بحران سره مخ دي. دغه پروګرام اقتصاد پو عارف حسین وایي جګړې د سوریه پر میلیونونو خلکو ناوړه اغیز کړی ده.
Imagine a 12-year-old.
تصور وکړئ چې هغه وخت 12 کلن ماشوم اوس یو اشتیاد و اشتکلن دی او رای ورکولی شي او ټول عمر یې جګړه لیدلې ده. خو تر ټولو لومړی شی د سولې ټینګښت او دویم بیا رغونه ده.
Peace. And then the second thing is to rebuild.
ابو محمد چې په حلب ښار کې د بقالې دوکان لري وایي د قیمتونو د لوړېدو لامل یې خرڅلاو 50% راټیټ شوی.
اختلاف الاسعار
ځنه وخت خلک د سبزینی مای برخه اخلي ځکه د مکمل سبزی د خستو وسو توان لري.
ځینې خلک وایي چې لټو میاشتو رئیس غوخه او میوه نه د خوړلې ځکه قیمتونه په بیساری توګه لوړ شوې دي. ام محمد چې میړې په جګړو کې وژل شوی د خپل اتو ماشومان سره ژوند کوي.
لحمه
مونږ د تیر کال لوی اختر نوروز ته غوښه نه د خوړلې. کله چې بازار ته ځم زه یوازې ترکاری ګورم، اخستای نشم، ډیر ګران دی.
بلای اسعار میکنی
څه د پاسه 15.8 میلیونو سوریایانو په ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې پناه اخیستې ده. د خوراک نړیوال پروګرام په دغه هر یو هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیونو خلکو سره په خوراک کې مرسته کوي او همدارنګ 15 میلیونه په کور دننه بي ځای شوی ته هر میاشت خوراک ورکوي.
د سوری په کورنۍ جګړه کې تقریبا نیم میلیونه خلک وژل شوی، څه د پاسه یو میلیون زخمی شوی او د 5 میلیونو پناهغښتونکو په شمول د هیواد نیمایي نفوس لخپل مینو بي ځای شوی دی. د یونیسف د یو نوی راپور لمخه په مړ شویو کې 2000 ماشومان دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سریلانکا حکومت د بوخری په اغوستلو بندیز لګولې ده او د سباندې زرو دینی مدرسو د بندیدو امر ورکړی ده. په سریلانکا کې د مسلمانانو شورا د حکومت په دې تازه پلان اعتراض کړی ده. د نور تفصیل د پاره د آشنا تلویزیون رپورت واورئ.
د سریلانکا د عامه نظم وزیر سارس ویراسیکارا د شنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې د جمعې په ورځ په هغو مسلمانانو چې مخونه یې په بشپړ ډول پټول د ملي امنیت پر اساس یې ور باندې بندیز لګولې ده.
پرون مې د کابینې یو حکم لاسلیک کړ چې صادری بند شي. دا زموږ ملي امنیت ته مستقیم تهدید دی. په خوا به مسلمانانو ښځو او نجونو هیڅکله چادرې نه اچوله. دا د دینی سختدریزې نه ده او په دې ورستیو کې پیدا شوې ده. موږ به پرې خامخا بندیز ولګو.
په دې اکثریت بودا پرست هیواد کې په 2019 کال کې هم د لنډ وخت لپاره په چادري بندیز لګیدل. دا کار په کلیساګانو او هوټلونو د هغو چاودنو ورسته شو چې اسلامي وسلوالو په کې د 250 زیات خلک ووژل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اغه جون چې په پولیو اخته شي، کېده شي چې واده ونی شکره او کېده شي چې ماشوم ونی شي زیږولې. خو کچېره واده همو کې او اولادونه هم وزېږوي، دا اولادونه په پاللو کې بستونځ ولري. مګر کوم جون چې پولیو وهلي وي، د رواني ستونزو سره هم مخامخ کېده شي. ګل رحیم نیازمن د خوندوز نه راپور شا کړی دی.
ګوزن وهلې پیغله فرشته موسوی وایي چې کورنۍ باید پولیو شو کسانو ته او په ځنګړي توګه جنونو ته روحیه ورکړي چې په ژوند کې نه امید نشي، ځکه چې معلول خلک زر مایوس کیږي. هغه وایي کله چې په ټولنه کې روغ خلک ویني، د مایوسۍ احساس کوي او پر کورنۍ غږ کوي چې باید خپل اولادونو ته پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي او له دایمي فلج کېدو څخه یې وساتي.
خواهش ما هست پدرها و مادرها عزیز همی هستند که باید طفلشان واکسین بکنن از فلج دائمی نجات.
لمن دو پلرونو می هیله داده چی باید خپل اولادونو تا واکسین وکړي او ل دائمی فلج کې دو څخه یې وساتي.
هغه وایي چې یو شمیر کورنۍ او یا کلی کور کې پولیو شو کسانو ته په مختلفو ناسمو نمونو غږ کیږي چې د هغوی پر ذهن منفی اغیز کوي. نوموړي د فلج شو انجنونو د احساساتو په اړه داسې وایي.
وقتی که من خورتر بودم فکر میکردم مایوس بودم، بسیار بیرون میرم مردم های سالم هم میبینم، بعضی وقتا مایوس میشم.
پا اوڑکتوب که با می فکر کهو او دیره با مایوس هم، اوز چی با هرزم او سالم انسانان وینم بعضی وقت مایوسه کیگم.
فرشته زیاتوی چې کورنۍ باید خپل اولادونه پر اتلون کې ژوند کې لمایوسي او خفګان څخه وساتي او دغه ساتنه د پولیو د 200 په ذریعہ کې دی. شي د قندوز د کتلوي معافیت مسول ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې معلول انجونې اکثر وخت له واده کولو هم پاتې کیږي.
په مجموع کې په مونږه د سې فکر وکړو، هغه قزینه یا انجونې چې په پولیو باندې اخته دي، چانس ورته ډیر کم دی چې هغه ودونه وکړي او یا د نورو کورنیو سره دوی خپل ژوند مخته ویسي، او که احیانا دا چانس ورته میسر هم شي. دا واضح خبر ده چې د اولادونو په روزنه کې یا د دوی رسیدګي کول خپل اولادو ته ډیره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې دوی مایوبه دي. دوی د کور کار، د ماشوم د تربیې، د ماشوم د سنبالولو، د مریضۍ او د هر هغه ضرورتونو چې اولادونه هغې ته لري، فکر نه کوم چې دوی ورته رسیدګي وشي کولی.
ډاکټران وایي هغه نجونې چې په ماشومتوب کې پولیو شوي دي، په ژوند کې تر نارینه و زیاتې له ستونزو سره مخ کیږي او د کمترۍ احساس یې هم تر نارینه ګزڼ وهلو څخه زیات وي. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.